حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی د پروګرام ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ولسمشر حامد کرزی د دفتر مشر عبدالکریم خرم زموږ میلمه دی. له ښاغلي خرم سره به د سولې په بهیر، له امریکا سره د امنیتي سند په وروستیو پرمختګونو او د راتلونکې لویې جرګې د جوړولو لپاره خبرې وکړو. خرم صاحب، په سر کې د سولې بهیر ته راځو. په قطر کې طالبانو موقتا خپل دفتر وتړه، د دغه کار په اړه، د دغه اقدام په اړه د افغان حکومت غبرګونی عکس العمل څه دی؟
د قطر دفتر پرانستل په کوم شکل چې وشول، هغه د هغه تفاهم او تضمینونو سره په ټکر کې و چې د امریکا متحده ایالات افغانستان ته ورکړي، او څه چې د موږ سره ویل شوي وو او موږ ته لیکل شوي وو، د همدغه مسالې په خاطر د افغانستان دولت تصمیم ونیو چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي قرارداد په سر خبرې هم په تعلیق واچوي، او البته د همدغه مسالې نه، د افغانستان د همدغه عکس العمل نه د قطر د دفتر کار هم متاثر شو، بیا په هغو کې د خبرو بهیر اصلا پیل نه شو.
یعنی تاسو هرکلی کوئ چې دغه دفتر وتړل شو او که خوښي نه یې په اړه باندې؟
موږ د ابتدا نه، د موږ اوله ترجیح دغه نه وه چې په قطر کې دفتر جوړ شي. زموږ ترجیح دغه وه چې اصلا خو دغه مذاکرات او دغه خبرې دا باید خپله په افغانستان کې وشي. د افغانانو مسایل نور باید د سرحدونو نه وتلې نه وي، پخپله افغانان مسایل په خپل کور کې سره حل کړي. اما د قطر د دفتر د پرانستلو سره موږ په دغه خاطر موافقه وکړه چې کدا یو وسیله شي د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره او د سولې د راوستلو په خاطر، د دغه ټولو په خاطر موږ ورسره موافقه وکړه. او اوس هم د موږ غوښتنه همدغه ده چې په قطر کې یا په بل ځای کې یا په افغانستان کې د سولې خبرې باید زر تر زره شروع شي، او د افغانستان د دولت د کارونو د لست په سر کې د سولې مسله واقع ده. سولې موږ ته ډېره مهمه.
خرم صاحب، څه فکر کوئ، آیا طالبان خپله خبرو ته زړه نازړه شول او په قطر کې خپل دفتر وتړي، او که د بل چا په اشاره چې په دې برخه کې اکثرا د پاکستان او امریکا نومونه اخیستل کېږي، دوی په اشاره خپل دفتر بند
په هغه شکل باندې چې دغه دفتر پرانستل شو، موږ فکر کوو چې خارجي توطیه پکې دخیله وه. اوس چې څنګه په دغه رکود کې او موقت عدم فعالیت کې څوک نور داخل دي، زه دقیق په پوه نه یم، اما لکه څنګه چې په پرانستلو کې په دغه شکل باندې دغه یوه توطیه موجوده وه چې الحمدلله هغه شنډه شوه، نو وروستیو انکشافاتو کې هم زه فکر کوم چون په طالبانو باندې خارجي نفوذ تر حد زیات دی، نو آینده انکشافاتو که به دغه دفتر هم زه فکر کوم خارجي نفوذ هم دغه سیمه،
یعنی د خارجانو په اشاره دغه دفتر تړل شوی.
زه نه پیګم، شاید دوی به خپل منځ کې مشورې کوي، شاید کومبل دلایل به وي، هر شی چې وي، اما هغه څه چې هلته وشول په هغه ترتیب باندې موږ ورسره موافق نه وو، موږ ورسره مخالفت وښود، او دغه مخالفت باعث شد چې دغه دفتر یو نوع د تعطیل په حالت کې واقع شي.
دغه توطیه او دسیسه خپل ولسمشر کرزی هم یاده کړی، ویل چې دغه توطیه موږ شنډه کړه، دغه پاکستان او امریکا په ګډه جوړه کړې وه، او خپل امریکا په ځانګړې توګه چې طالبان هم را مخته کړو دغه دفتر یې پرانیست.
دا طالبان دغه ځای ته د پاکستان راغلي. دفتر د قطر په فعالیت کې د موږ سره هم پاکستان خبرې کړي، هم امریکایانو خبرې کړي، او په ابتدا کې جرمنانو دا و خلکو هم خبرې کړي. هغوی د دغه دفتر د جزئیات او ټولو مسایلو په حقله معلومات درلودل، په جریان کې وو، او هغوی پکې دخیل دي.
اصلي توطیه څه وه؟ آیا د افغانستان تجزیه کېدلو او کتل د ملکه توایفي رامنځته کول او څه نور؟
دقیقا هغه خط چې د امریکې د متحده ایالاتو جمهور رئیس د افغانستان جمهور رئیس ته لیږلی او په هغو کې امضا کړی، په هغو کې د افغانستان هغه ټول تشویشونه پکې رفع شوي چې افغانستان د دغه دفتر په ارتباط درلودل. مثلا په هغو کې په واضح ټکو باندې ویل شوي چې دغه دفتر به نه د سفارت حیثیت ولري، نه به د امارت د طالبانو نمایندګي وکړي، نه به د تروریستي کارونو دپاره پیسې ټولې کړي، او دغه مشابه شیان. او دا به د خبراترو دپاره یو مرکز وي، یو دفتر به وي د طالبانو. کله چې دفتر افتتاح کېدلو په هغو کې بیرغ پورته شو او لوحه د امارت اسلامي د طالبانو ولګول شوه.
امریکا درته ځان بېطرف وبښئ خرم صاحب، بېطرف یې ځان وښود، ویل چې موږ په ده باندې اصلا خبر نه وو. څه فکر کوئ چې طالبان په خپله دې ته وهڅول شول که کم د امریکا او پاکستان غیر مستقیما تر شا ولاړو؟
موږ ته چې څه مهم دي، موږ ته هغه مهم دي چې د طالبانو د اعلامیې په باره کې موږ ته امریکانو ویلي او د دغه دفتر د پرانستل کېدو او په دغه ارتباط موږ ته رسمي مکتوب لیږل شوی. هغه څه چې هلته وشول دا مخالف دی هغو، دا چې څوک پکې داخل و څه یې کول، اما ضرر د دغه افغانستان ته ډېر ستره ونده و. په دغه خاطر چې عملا هغلته د یو څه شي ایجاد دنیا منل چې هغه د اسلامي امارت په نامه باندې و، نو نتیجه به داسې کېدله چې اسلامي جمهوریت به مرکز به یې دلته و، د هغو سفارت به هم په دوحه کې و، د اسلامي امارت دفتر به هم هملته و، سیاسي دفتر، او بالاخره یو بل څوک به پورته کېدل په بله برخه د افغانستان کې هغو به یو بل شی اعلانول. او هماغه خوف او تشویش چې د موږ سره موجود و چې هغه څه چې په دنیا کې فعلا روان دي، د منځني ختیځ نه نیولې داسې د موږ تر سیمې پورې، شاید دا به هم د هغو سلسلې یوه برخه وي چې افغانستان د ټوټه کېدو خواته یا حداقل د ملک طوایفه خواته، داسې یو څه خواته چې یو ضعیف مرکز پکې موجود وي او نور هر څوک په هر خوا کې ځان ته خپلې وړې پاچاهۍ ولري، دغه خواته یې بوزي. د همدغه په خاطر موږ ډېر شدید عکس العمل وښود او د امریکا د متحده ایالاتو سره هغه خبرې چې د امنیتي قرارداد په سر موږ درلودې هغه موږ تعلیق کړو.
بله خرم صاحب، له دې داسې ښکاري چې امریکا او پاکستان چې د سولې په برخه کې رول لوبولی شي، فکر نه کوئ چې د دې کار نه معلومه شو چې دغه دواړه هېوادونه هم د افغانستان د سولې په اړه صادقه نه دي؟
موږ د امریکا د متحده ایالاتو نه ډېر وخت راهیسې د پاکستان په ارتباط وضاحت وخت په دې چې مراکز د تروریزم په هغه مملکت کې واقع دي او افغانستان قربانی د تروریزم دی، نو د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان دوست او د تروریزم دښمن دی، هغه باید په دغه معامله کې خپل موقف واضح کړي او موقف داسې نه وي چې افغانستان ته من حیث قربانی او پاکستان ته من حیث داسې یو څوک چې هلته تروریزم تقویه کېږي په یوه سترګه په یوه نظر وګوري. موږ په دغه مسله کې دائم وضاحت غوښته او دا د هغه مسایلو نه دي چې د موږ او د امریکا ترمنځ د اختلاف یو ټکی پکې شته.
تاسو په قطر کې د طالبانو د دفتر په غبرګون کې له امریکا سره د امنیتي سند په اړه باندې څلورم پړاو خبرې وځنډولې، فکر نه کوئ چې دا دوه سره بېلابېلې موضوعګانې وي، یعنې د افغانستان سوله او له امریکا سره امنیتي سند؟
موږ کوم قرارداد چې د امریکا سره امنیتي قرارداد غواړو امضا کړو په هغو کې څه شرایط لرو؟ د دغو شرایطو په سر کې یو یې دغه دی چې امریکا باید داسې څه وکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات او آرامي دا پکې تضمین شي. په دغه خاطر چې که موږ د امریکې د متحده ایالاتو سره امنیتي قرارداد ولرو او لکه استراتیژي قرارداد مو چې درلود او په موږ باندې راکټونه د پاکستان نه ورېدل، دا داسې شیان ادامه پیدا کړي او که یا مثلا هر ورځ انفجارونه وي او انتحاریان راشي، بیا دا امنیتي قرارداد د افغانانو په څه درد خوري؟ افغانان ته هغه څه شی بیروي؟
فکر کوئ چې امریکا به په طالبانو نفوذ لري او طالبان به دې ته واداره کړي چې په افغانستان کې سولې ته کښېني او د سولې خبرې پیل کړي؟
دا طالبان تر قطر پورې چا ورسول؟ خو یا امریکا رسولي یا پاکستان رسولي؟
اما تاسو له امریکا سره امنیتي سند ځنډولی په همدې شرط باندې؟
دا خبر درته کوم، که دغه نفوذ په طالبانو باندې امریکا او پاکستان لري، نو امریکا دغه نفوذ بیا په پاکستان باندې لري، لکه څنګه چې په 2001 کې پاکستان مجبور کړ چې د طالبانو خلاف مبارزه کې ورشریک شي، همدغه کار اوس هم کولای شي، د همدغه نفوذ نه د کار واخلي، د همدغه زور نه د کار واخلي او د دغه شي مخه دې ونیسي. او که دا کار نشي کولای، بیا داس چا سره چې دا کار نشي کولای، امنیتي قرارداد معنا یې څه شی ده؟ د موږ کوم در دوا کړي؟
د جمهوري ریاست له اقداماتو داسې ښکاري چې د افغانستان په معضله کې چې امنیت او سوله ده، نظر پاکستان ته امریکا ډېر رول لري، همداسې ده؟
پاکستان هم رول لري، امریکا هم رول لري او دا مختد واضح شوي او ثابت شوي. او تاسو په خپله لږ زه بیا دغه مسله مطرح کوم، د طالبان د تیارې نه ولوېدل په قطر کې، که د کوم ځای نه په کومه وسیله واسطه ولاړل، نو څوک چې دا کار کولای شي بیا دا نور هم کولای
شي. که چیرې خپل طالبان له امریکا سره خبرې پیل کړي، د افغان حکومت ویره له دې نقطې نه څه ده؟
سوله په افغانستان کې راوړل کیږي. که طالبان د امریکا سره د خپلو بندیانو د تبادلې خبر کړي، هغه یو توجیه ورته شته، اما د هغو نه علاوه دغه سوله خو په افغانستان کې راوړل کیږي. او په افغانستان کې خو یو نظام حاکم دی، 12 کاله دغه نظام موجود دی، یو منتخب نظام دی. نو کله چې دغه د سولې پروسه د دغه نظام سره په مخ بونه تلل شي، امریکا او طالبان به کومه جغرافیه کې په کوم ځای کې څه رقم څه چې دوی توافق پرې باندې کوي چېرته به یې عملي کوي؟
څه فکر کوئ دغه امنیتي سند به په څومره وخت کې نهایي شي؟ د امریکا ولسمشر غوښتنه کړې چې باید راتلونکي اکتوبره پورې دغه سند نهایي شي. آیا افغان حکومت دې ته چمتو دی چې په دې 2.5 یا 3 میاشتو کې دا سند نهایي کړي؟
د افغانستان شرایط چې پکې ومنل شي، موږ خوشحاله یو چې دا قرارداد ولرو د امریکا متحده ایالات سره. اما دا چې دغه ضرب الاجل موږ ته هم الزام آور وي داسې نه دی، په دې چې موږ غواړو چې د افغانستان د خلکو ګټې، ملي منافع، د افغانستان د خلکو امنیت، ښه ژوند دغه ټول تضمین شي، دا پکې نغښتي وي، بیا قرارداد امضا شي. په داسې بیړه باندې دغه ضرب الاجلونه او چې دغه د افغانستان د خلکو ښه ژوند، امنیت دا پکې تضمین شوی نه وي، بیا دا ضرب الاجلونو باندې موزان ملزم نه بو.
برای د امریکا اساس شرایط څه دي؟ یو خدا چې دوی د نهو اډو غوښتن کړي، نور څه هم دا شرایط دي چې تر اوسه د رسنیو له سترګو نه پټ پاتې شوي؟
په دغه قرارداد کې مختلف مسایل شته، د اډو مسله شته، بیا په دغه اډو کې د وسلو د وسایلو ذخیره کول شته، د دغو ځای نه بیا د تروریزم په خلاف عملیات شته، څه نور مسایل چې هغه مسؤلیتونه دي د دوی ملکی و نظامی پرسنل ته، دا مسایل پکې شته، د ټاکس او د مالیو مسایل شته، د ویزه او د دغه شانو مسایل شته.
همدغه اختلافي مسایل به کوم دی پکې؟
همدغه مسایل تر اوسه چې دي، موږ وایو تاسو مختزمانه د افغانستان د سولې او د ثبات راکړي، د افغانستان د وحدت راکړي چې افغانستان به واحد قوي دولت وي، د افغانستان د اردو د تقویه کولو چې یو داسې اردو وي چې د تجهیزات او د لحاظه یو واقعي اردو جوړ شي، دغه راکړي، او بل د افغانستان اقتصاد په واقعي شکل باندې داسې اقتصاد تاسو کومک وکړي چې داسې اقتصاد باندې بدل شي چې هغه افغانستان د خودکفایي خواته بوزي. د موږ عمده غوښتنه دغه شیان دي.
فکر کوئ امریکا به ورته ځواب ووایي د غوښتنه ته؟
د مالي مسایلو په ارتباط موږ ته ویلي چې موږ ضمانت نشو کولی، د امنیتي مسایلو په ارتباط ویلي چې موږ ضمانت نشو کولی. نو کله چې دا ضمانتونه نه وي، بیا داسې یو څه د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ امضا کول چې د هغه به د موږ ډېرو آینده نسلونو ته هم خپل اثرات لري، دا به فکر نه کړم چې افغانان دغه حکومت ته دا مشوره ورکړي.
بله، خورم صاحب د خپرونې د پای شي بوت رسېدلی و ټاکل شوی افغان حکومت له امریکا سره د دغه سند په اړه باندې لویه جرګه جوړه کړي، مشورتي لویه جرګه. د دغې لویې جرګې په اړه باندې چمتووالی پیل شوی او نیټه ورته ټاکل شوې تر اوسه؟
اول خو باید دغه سند نهایي شي چې بیا دغه سند لویې جرګې ته د مشورې دپاره وړاندې شي. سند نهایي شوی نه دی، لویه جرګه په مشورتي لویه جرګه، البته په دغه مورد کې موږ خپله وظیفه بولو چې دایره کړو، په دغه خاطر چې د افغانستان د حکومت او سیاسي فعالین او پارلمان نه علاوه چې هغوی به هم پکې وي، د دغو نه علاوه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه به په دغه کې بانفوذه خلک، هغه خلک چې په خپل محل کې د دوی خبرې خلک اوري، نظر خلک ورته احترام کوي، هغه خلک به هم پکې اشتراک کوي او د افغانستان د ټول ملت نمایندګي به پکې کیږي. نو داسې یو جرګې ته دا ضروري بولو چې داسې جرګه په دغه مورد کې جوړه شي.
اما نهایي پریکړه به بیا هم پارلمان کوي؟
بالکل، دا خو د افغانستان د اساسي قانون په اساس باندې کله چې دا جرګه مشوره ورکړي د افغانستان حکومت ته، د افغانستان حکومت به بیا دا امضا کوي او دا به نهایي کوي او بیا به د تصویب دپاره پارلمان ته لیږل کیږي. نهایي تصمیم لکه چې د استراتیژی قرارداد په ارتباط وشول بیا هم د پارلمان په لاس کې.
بله، وروسته پوښتنه خورم چې داسې راپور نشته چې امریکا غواړي دغه جرګه په اګست میاشت کې ترسره شي، یعنی یو میاشت، یو نیمه میاشت وروسته؟ آیا داسې څه فشار نه د دوی لخوا راوړل کیږي؟
تر اوسه خو ډېر کوشش چې روان دی د دغه جرګې د تخریب لپاره روان دی، غلط اوازې اچول کیږي چې دغه جرګه د دغه قرارداد په خاطر نه، په نورو دلایلو باندې، نورو اهدافو لپاره غوښتل کیږي. حال دا چې دا غلطه خبره ده، لکه چې په تیرو دوو لوی جرګو کې چې جوړې شوې په هغو کې به هم ویل کېدل چې رئیس جمهور غواړي خپله موده وغځوي د کار او ده نور اهداف لري او دا کوي او هغه ثابت شول چې هغه مسلې نه وي دا ور به هم دا غلطه وخیژي او غلط به ثابت شي اما دا چې تاریخ ورته ټاکل شوی وي دا کار نه دی شوی.
یعنې امریکا تر اوسه په دې برخه کې ټینګار کړی چې به دا لویه جرګه زر جوړه شي؟
هغوی دغه ټینګار د تاریخ په ارتباط نه دی کړی، اما که دوی دا د ځان سره سنجولي وي چې امضا به یې په اکتوبر کې کېږي نو شاید په دغه خاطر به دوی ترجیح دغه ته ورکړي چې دا که دوی ورسره موافق وي چې دا په اګست کې وشي.
رسما غوښتنه نه ده شوې، رئیس جمهور
رسما غوښتنه نه ده شوې.
ډېره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. ډېره مننه.